افغانستان کریم اسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخه خزو او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالی بشیر مختوړي خو په پایل کې زنوري اسنوري تاسو را بولم د دې سات مهم خبرونه ده. پایل کې ته مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغې هېواد پارلمان له رئیس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د 203 تن در اقلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوي د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغې هېواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیبالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسېدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې په دې هڅو کې تاجکستان څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د سولې په دغه بهیر کې د سیمې د هېوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو تر منځ د همکارۍ او د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو هم خبرې وشوې. د ښاغلي عبدالله سره تاجکستان ته په دې سفر کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ملګري دي. په پام کې ده چې نوموړی به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د 203 تن در قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندانې ویان احمد شکیل اتصل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د چچنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د له منځه وړلو په اړه وویل
د دې سي توپ مالټیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تاسو په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته تر اوسه پکې زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې ویلي وو طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د حملو پلان نشن کړی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا تېره ورځ په ناوې ګرشک او نادلي ولسوالیو کې پر هغو طالبانو چې پر سیمو کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د حملې نیت درلود برید وکړ چې په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات او نقلي وسلې هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته اقداماتو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality
دا شواهد ندی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
د یو بل خبر لمخې تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین تشین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشت دغه تنظیمونکې ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس لامل د ځپل شوی اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر 2 میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندیز شوی یوې بستې چې ډیموکراتانو او جمهوري پالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالر لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د بسپنې د یوې بلې د 2 تریلیون 300 میلیارد ډالرو بستې چې د روان کال په مارچ میاشت کې تصویب شوې وه ډېرې برخې بشپړې شوې دي. د دغه نوي 900 میلیارد ډالرو مرستې 600 ډالر به مستقیما افرادو ته نقد ورکول کېږي او 300 ډالره هم په اونۍ کې په موقت ډول د بیکارۍ د مرستې لپاره په پام کې نیول شوې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر راغلی سټډیو کې دا او دا خبرونه مختوري
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښه شدې ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښه شدې پروګرام لرو چې زملالی بشیر بای پر مخفړم. نن په مخکښه شدې پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان خبرونه ته شراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر خورتاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیلې وړاندې کوم. ته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان. په دې خبرونه کې به ستاسو د فعالیتونو په اړه موږ هم ستاسو څخه پوښتنې کوو او زموږ اوریدونکو به هم ورسره راواخلو. لومړی به زه اوریدونکو ته د زموږ د تلیفون شمیره اعلان کړم چې هغوی کولای سي له تاسو څخه پوښتنې وکړي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای سي چې د مخکښ شې پروګرام د میلمنې زینب افغان څخه خپلې پوښتنې وکړي. زه له شدینه اوریدونکو څخه ځانګړي غوښتنه یا یو ځانګړی هڅوم یو چې دوی باید مشته زنګ راووي او د زینب افغان خپلې پښتنې مطرح کړي، خپلې تبصرې زموږ سره شریکې کړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دي 0992030040 او 0500022255. له شدینه اوریدونکو مو دا غوښتنه ده چې دوی هم باید په دې خپرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې وکړي. د زینب افغان سره به خپلې خبرې پیل کړو. زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه که یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپله مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې اهداف زمونږ زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې مونږ دفاع وکړو او د خویندو دپاره کار وکړو. هغه درې چې دي هغه زه ډېر مهم بولم، اولیت مې هم هغې ته ورکړی دی. تر اوسه پورې په همغه اهدافو کې مونږ لګیا یو کار کوو چې د هغې نه اول د تعلیم برخه ده. زه زیات فوکس په همدې برخه کوم. هیله مې همدغه ده تر څو دغه زمونږ د کمپاین برخه یا زمونږ د ټولنې دغه اهداف ټول ولسوالۍ ته، البته په عوامي کشول ټول ولایتونو ته باید وغځېږي. دغه برخه کې مونږ زیات پاتې کېږو، زیات کوشش مې هم همدغه دی او زیاته بوختیا مې په همدغه برخه کې وي. او دې سره په څنګ کې د صحت برخه هم ډېره مهمه ده. ځکه که موږ فکر وکړو زمونږ ډېری مرګانې دي چې دغه د زیږون له وجې مړې کېږي، ډېر اختلافات موږ لرو، ډېر ډېر د مړینې کچه ډېره لوړه تللې ده. او په دې برخه کې هیڅ سما پوهاوی نه ده شوی. دومه برخه مې همدې ته ځانګړې کړې ده، او درېیمه برخه مې د معلولو خویندو لپاره ځانګړې کړې ده. که بشي خور موږ او تاسو فکر وکړو زمونږ په ټولنه کې یوازې هغو خلکو ته ډېره توجه کېږي چې هغوی لاسونه پښې کته شوي وي، هغوی دا فکر کوي چې دغه موږ او تاسو معلول بللی شو. تا فکر وکړو مونږ او تاسو په هر کور کې معلوله خور لرو. معلولیت یوازې دغه نه دی چې د دوی لاسونه پښې دي کټ شي، بس هغه د حق حقوق ورسیږي، هغوی د خپل غږ اوچت کړي. نه، مونږ په هر کورنۍ کې معلول خویندې لرو. معلول خویندې زموږ ذهني فشارونه لري، ذهني معلولیت دی چې ډېر کورنۍ دي په دې برخه کې، په دې حصه کې زموږ خویندې مبتلا دي. نو دې برخه کې زما ډېره توجه ده په اوس وخت کې، ځکه چې زه مختلف ولسوالۍ ته ځم. هلته مې کله چې سروې وکړې، هلته مې چې کله د او حوال پوښتنه وکړه، داسې خور داسې نشته چې هلته لیوانۍ نه وي. ډېرې دماغي ستونزې لري، ډېر تکلیفونه لري، ډېرې دواګانې خوري. نو دې برخه کې مې اوس زیات فوکس دی تر څو ډېر پروګرامونه جوړ کړم، او تر څو دولت دغه ستونزه د ښځو وړاندې کړم. او دې سره په څنګ کې زمونږ کونډې خویندې هم شته چې ډېرې زموږ خویندې دي چې کونډې دي، د غربت له وجې وکتې چې دی دی د ویش په ډوډۍ نه لري. په دې برخه کې هم زما خاصه توجه ده. زما د ټولنې فعالیتونه همدغه درې چې دي، زه ورته ډېر په لیوالتیا سره مازیرېږم، او کوشش مې همدغه دی تر څو په دغه برخو کې ډېر کار وکړم.
ډیره مننه زینب جانې چې تاسو د خپلې ټولنې په اړه موږ ته معلومات راکړل. تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو لپاره کار کوئ د دې ټولنې له لارې. که تاسو داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاته سوي وي، چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې ستاسو کار یو اغیز درلودلی وي، او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملا.
ولې نه، لکه مونږ د ټولنې تاسیس چې دی په 1995 کې تاسیس شوی دا واقعیت چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو سټوري سره، د ډیرو معلومات سره زه مخامخ شوی یم. او په ټولنه کې هم خوشبخته نه به وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي، او خلک هم خوشحاله دي زموږ د کار نه، زموږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکړم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي، او ما په ډیرو رسنیو کې هم همدغه مثالونه یاد کړي دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر موي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري، او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. مونږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، مونږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډېرو دغه خبره یاده کړه چې ته دغه ولسوالۍ ته مه ځه، خدای نه خواسته ته د مارک سره مخامخ نه شي، کوم ګواښونه درته پیدا نه شي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته وویل چې زه د همدې ټولنې یوه غړې یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بېسواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی، او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم، ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه، تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبخته نه به وایم چې په اوسلنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانستل شي، دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي، او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم. او بل زه یو مثبت تغییر دا هم ګورم چې یو خور ما ته ټلیفون وکړو، دغه که خاطره یې بولې او که زما د فعالیتونو نه یو فعالیت بولې، ما ډېر خوښېږي دغه چې خور راته ټلیفون وکړو وای چې زه خو تا تیره مینه ده لیدلی مګر تا ټلیفون نمبر چاره کړو ویلې چې تا سره به دغه کومک وکړي میل خور په سترګو زه ستا خور یم هر خل ته خدمت چې په ما کېږي که ټلیفون لارې کېږي زه درسره کومک کوم او که زمونږ دفتر ته راځي دفتر ادرس هم در کوم زه هر وخت ستا په خدمت کې یم نو خبره جریان ټول راته یاد کړو وای چې زه داسې حقوقو پوهنځی ته بریالی شوی یم شزاید پوهنتون ته دومره مې نمرې اخیستې دي اوس راته په کور کې پلار او ورور اجازه نه راکوي او دوی داسې وایي چې که چېرته ته پوهنتون ته لاړه شي دلته خو مونږ دوست لرو تربور لرو دښمن لرو خپل او پردی لرو کاکا زمن دي ماما زمن دي څوک دي کلیوال دي دا به ټول دغه خبرې کوي چې د پلانکي لور پوهنتون ته ځي کومه پوهنځی وایي حقوقو پوهنځی وایي دا د دوی دپاره د ځان دپاره یو آی بللو چې ښځه حقوقو پوهنځی نه شي لوستلی او دې سره په څنګ کې شاید زمونږ کلیوال پلنکی کلیوال هملته تا سره ماسل دام حقوقو ته کنی اور دی تره ځای مم کنی اور دی ته به هغې سره په یو سیم کې ناست وي درس به ور سره وایي دغه به مونږ ته پیغور راکوي تانې برکوي په کور کلي کې به مو شرمې باید ته نوره پوهنتون ته لاړه نه شي لکه کامیابه وي باید همدغه دولسمه پورې زده کړې د کفایت کوي همدغه بس دي نو ما ورته وایي چې خورې د پلار یا د ورور شماره دې راکړه چې زه ور سره خبرې وکړم نو هغې د پلار شماره راکړه چې کله مې د پلار سره خبرې وکړې هغه هم اول ډېرې بانې کولې چې اقتصاد مې ضعیف دی چې هغه دي خو ټول مشکلات یې د خیال ما ورته هوارول ما ورته یو نظر پرې ورکولو او یو قناعت بخشه جواب مې ورکولو دای مې کانې کړو دای خوشاله شو ورسته چې کله لور به راوستله د ماته دواګانې کولې ویلې لورې بس دغه ستا برکت و چې زه نن لور راولم حقوقو پوهنځی محصله د نن زده کړې کوي نو هغه جینې مې چېرته ولیده چې زه یې ولیدم دومره راته خوشاله شو چې بس نو نن زما ارمان پوره شو وایي چې تا زما ارمان پوره کړو چې زه ما هېڅ فکر نه کول چې زه به د لوړو زده کړو څښتنه کېږم زه به پوهنتون حویلۍ ته داخلېږم وایي چې دا زما خوبونه وو لکه هېڅ په خیده فکر مې نه کول چې زما دا خوبونه به په حقیقت بدلېږي وی چې بس نو تا ما سره دومره کومه مایل دغه زما خدمت ما بوله دغه زما کومک ما بوله زه غواړم چې د خویندې دپاره زه کار وکړم هرې خور دپاره مل هره ستونزه چې وي نو ته ماته ویلی شي هغه خور نن د حقوقو پوهنځی محصله ده واقعیت دی چې زه نن ډېره خوشحالېږم چې هغه پلار سپین ګیري زما دومره لخاز وساتلو نن یې خپله لور راوسه پوهنتون محصله شوه نو دغه څو مثالونه چې زما دي زیات مې خوښېږي او په ټولو رسنیو کې هم دغه یادومه نور هم ډېرې خبرې په دې برخه کې لرم خو خیر هم دې برخه نه به همدغه کفایت کوي بشیر خوري صحت برخه کې هم ډېر کار کړی دی صحت برخه کې د کورونا په برخه کې زه ځکه چې اوس بیا هم خاطر همدغه دی چې دویم راونډ هم شروع کېږي کورونا برخه کې مې هم زیات کار کړی دی زمونږ ټولنې لومړی زه وم لومړی زمونږ دغه ټولنه وه چې راووته د کورونا دپاره یې هغه کومې بینرې چې جب کړې وي هغه کوم دستکشې چې وې سینیټایزر وو ماسکونه وو دغه مو تقسیم کړل او د عامه پوهاوي دپاره چې زمونږ خویندې د اطراف فونه راغلی وی خوس خار ته راووت په خوس خار کې د خز یو پار دی هغه ته راغلو ټول خلکو مونږ کتلو کنه دغه یو بد خبره ده چې خز دې چادرې د نوی اغوستي دوی د خاطر شي خو ما ورته وی چې خیر مونږ دغه سترونه مات کړی دي اسلامي جاب ما غوسته دي تدارونه په سر کړی دي مونږ باید دغه خلونو ته اما په هوای وکولمړی هم زمونږ ټولنه و د خز ملیار مان چل تلاړو الته مو دوی ته د سکه توزیع کړی الته مو دوی ته مسکونه سنټایزر ورکړي او ما په هوای مورته وکړو بشیر کور باور به مکیږي او یا نه دوی ته مو چې کله د کورونا په باره کې معلومات ورکول لومړی وار و کورونا هیڅ هم نه پېژنده وایي چې کورونا څه شی وي اول مونږ د دې نه پوښتنه وکړه وایي چې کورونا چی وي مونږ ورته وایي چې کورونا دغسې یو وایروس دی داسې وژونکی دی داسې اختلافات دا ډېرې خبرې مو ورته په وکړې نو د دوی سرونه خلاص شول دوی نه مو دا غوښتنه هم وکړه چې که چېرته تاسو خپلو کلیو ته لاړ شئ اطرافو ته لاړ شئ نو تاسو به په خپلو کورونو کې هم ځان سره فکر کوئ زمونږ د خبرې به د ثواب په نیت نورو سره هم شریکوئ تر څو نور هم ورته فکر شي یعنې په دې برخه کې او دې سره څنګه کې موږ دغه مسکونه سینټایزر د سکه شي د موخه سلسلتیرو ته هم ورکل ځکه چې هغه زمونږ ساتون کې دي زمونږ وطنوال ورونه دي هغه ته زه هر یو ته لاړم هر ورور ته سرتیری ته موږ دغه سکه شي مسکونه شاین ورکل نو دغه زمونږ دی صحت په برخه کې یو فعالیت بولم او راځم د معلول خويند سره معلول خويند موږ د ټول ولسوالۍ نه معلول خويند راټول کړي وی دلته خپل دفتر ته راوستي دي دوی ستونزې مې واخیستې سره ول ستونزې لري کوم سره چې ما کول شو د خپل ادارې طرف نه د خپل ټولنې طرفه هغه سره مې هغه مشکلات حل کړل چې یو ښه مثال یې زه یادول شم چې یو خور ده هغې خاوند شهید شو ماشومان ورتر غاړې شول د کور سرپرستي درغې برغاړې شوه نو هغوی نور کار نه شو کولی مجبوره شوه زیاتې دوا وخوري ګولۍ به یې خوړلې دماغي تکلیفونه ورته پیدا شول ستونزې ډپریشن یې زیات وو نو دوی چې کله ماته راغله دلته مې ورته ګلدوزۍ ولسوالی په سیم کې داخله کړه. موږ دلته د ګلدوزه سیم فم لرو، تقریبا 10 نفر شاګردان پکې مصرف دي. هغه هم دلته ځان سره کړه. اوس دومره خوشاله ده چې امي کیسه وزده شو، امي هغه تکلیف رفه شو. نو دې په کوم تدیر نور مثالونه هم لرو چې د ټولنې فعالیتونه مو ترسره کړي دي.
مننه زینب جانی. اوریدونکو تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري ازادي رادیو ده. په دې پروګرام کې نن زموږ میلمانه زینب افغان ده چې د خوست ولایت څخه ده او په دغه ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره ده. دوی د نجونو د زده کړو، روغتیا او معلولو ښځو لپاره د کونډو ښځو لپاره فعالیتونه کوي او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې کار کوي. اوس هم ورځمه د ځینو اوریدونکو پښتنې اخلم چې له زینب افغان څخه به لري. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
وعلیکم السلام علیکم. زمیر رحمان خبرې کوم د خوست ولایت آزادي میدان څخه.
رحمان صاحب مننه چې آزادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. تاسو کولای شئ خپل پښتنه وکړئ.
پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول دی چې کوس موږ وګورو په ترپیستو کې د خدو ستونزې زیاتې دي. دوی ته دوی څه پلان لري؟ بالخصوص دې مخکې یادونه وکړه چې ما نه هم ولسوالۍ ته سفرونه کړي دي. اوس که موږ وګورو ځاځي میدان خو یوه امن لرونکي ولسوالۍ ده، د هغو خدو د ستونزو په اړه دو پلان لري چې ځاځي میدان د پلان واخلي سفر وکړي؟ یو پښتنه بنده وي.
مننه رحمان صاحب. زینب جانی، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ د دوی پښتنې ته ځواب ورکړئ.
لومړی خو میرحمان ورو ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان وروره، تم د زیزی میدان ولسوالۍ، زه زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم. واقعیت چې زه د جنت یوه ټوټه بولم چې ډېر ښایستونه هلته پراته دي، ډېر ښایستونه هلته موجود دي. خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته م د ښځو ورځ نه و، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت یې ډېر زیات. زه نه بولم هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوې دغه راتلیږي. دا زم د مور د حقوقونه خبرې یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام وساتو. د ښځو حقوقونه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، چې وکړو. مسؤلیت یې په هغه ځای کې زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دي خبرې، هغه خزي هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دي خبرې، هلته باید موږ دغه برنامه جوړ کړو. هلته موږ د دوی ورځې ولمنځو ترڅو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زه وم په خوست کې به یاده کوم چې ځاځي میدان ولسوالۍ ته مې سفر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تلی، ما ډېرې ډېرې جنکیان تقریبا موږ تر 15 پورې زموږ د ټولنې نور غړي وي دام را سره وي. دې ځینې مو میوه هم واخیسته، د بینرم هم جوړ کړو. هلته ورسره په اړیکې کې وم، د یو مکتب امیر وغې سره په تماس کې وو. دا شیان مې واخیستل. د مور ورځ مې هلته ولمنځله. هغه بیچاره مرګانې کا فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د اسکارۍ په لیکو کې یاده کما یا په نورو برخو کې دوی مړه کېږي. زمونږ ډېرې خویندې دي چې هلته بې سرپرسته پاتې کېږي، زمونږ ډېرې مرګانې دي چې هغه زامنې وژل کېږي، زمونږ ډېر ماشومان دي چې هغه بې پلاره کېږي، ډېرې خویندې دي چې بې وروره کېږي. ډېر دغسې دلته د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. زه لاړم هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغه زمانې په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع لپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغوی نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وس وو، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې، په لسم کې، په یولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړی، ځکه چې زمونږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیه واخیسته. دوی سره موږ ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري، زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دوی مو دې پورې وهڅولې دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو باید دلته فعالیتونه وکړئ او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. یعنې هغه څه چې زموږ د وسه کېدل هغه مو وکړل. لومړی موږ چې زه میدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېر خامي وپېژنې، خو زه دغه ډاډ در کوم چې ان شاء الله په راتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به هلته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څه چې په وس کې وي په دولت به هم غږ کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې ورور تاسو باید موږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید موږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره موږ سره یو لاس شئ، موږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو او په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي او زموږ فعالیتونه به هم وي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
مننه زینب جانی، ستاسو ته معلوماتو څخه چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایست. زه د خپل شذینه اوریدونکو څخه غوښتنه کوم، دوی هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ لملمنې څخه پښتنې وکړي یا کومه تفسیر لري له موږ سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیره 00008225 او 09920350. یو ځل بیا وایم چې د شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي. اوس هم ورځم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، د ازادي راډیو مخکښ شذې پروګرام دی. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟ مننه، ستاس پوښتنه مو واخیستله زینب جانی. مهرباني،
یو پوښتنه لرم چې د سفرې ورسره د دې سفر غل لري نه تابعان.
شمننه، پوښتنه مو واخیستله زینب جانی، تاسو د دوی پوښتنه واوریدلې، مهرباني وکړئ.
ورور ته تم سلام وړاندې کوم. نوم دې وانخیستو په ډېر بخانې سره. لکه دا ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه، شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپرېږي، موږ راپور ورکوو. موږ په دې حصه کې وروره خپل د وسې کار مو کړی دی. په اوس وخت کې هم زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی. په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کېږي. د ولور مسایل دي، ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو، زیات غونډې جوړې کړو، ځکه کورونا ده. نو دې ته باید موږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلف شو. وروره، خبره دې پر ځای ده. رښتیا ده که موږ فکر وکړو، موږ او تاسو په ټولنه کې هغه پخواني عنعنات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي، اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به د دینی عالمان یاد کړم. هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپلې خور لور ته هر سړی ورکړي. اول زموږ دینی علماو دا اقدام نه دی کړی. تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپلې لوڼه ودوینه مګر خرڅوي، او هیڅ یو عالم دینی عالم نه دلدل چې خپلې لور ته ورکړي، میراث حق ورکړي وبخي. میراث حق دوی نه دی ورکړي. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي. زه ورسره په ګردې موضوع کې ناسمه. په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي، ځکه دوی ملمانه ویزام او زیات فوکس هم په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د ښځو لپاره ډېر کار وکړو. خوشبختانه اویل شما چې په اوس وخت کې په بدو کې خوندې نه دی ورکل شوی، مخکې به ډېرې زیاتې وي، دغه ستونزو تر ډېره حاله پورې حل شوي دی. داسې ستونزې وروسته پورې مونږ بیا نه دي لیدلې. مخکې به کېدلې چې په ماشونوالي کې به ورکولې، په بدو کې به ورکولې، قتل به ورور وکړو، خور به یې په قصاص کې ورکړه. دغه مسایل تر ډېره حل شوي دي. مونږ هم خپل مبارزه په دې برخه کې کړې. دغه زموږ د ټولنې ډېر پخوا فعالیتونه چې مونږ ترسره کړي دي، خو په اوس وخت کې زه د بدبختیو یو ستر لامل همدغه د زیات ولور یادومه چې ډېری کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کېږي. زمونږ ډېری ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي، سفر کوي خارج ته، زیال ته بیا د مړي ژوندي پته نه لګېږي چې دی مړ کېږي او ژوندی راځي. ښه مثال دی، مونږ تاسو په ایران کې لیدلی شو چې زمونږ ورونه وسوځول شول، زمونږ ورونه د ماهیانو خوراک شول، سمندرونو ته واچول شول. دغه څه شوي یوازې علت همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل د ناپاکۍ په خاطر، او ښځې کړي وي هغه راواده کړي. یعنې زیات ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي. په اوس وخت کې دغه ستونزه هم ډېره زیاته شوې ده. او زما هیله هم همدغه ده چې په دې برخه کې مونږ زیات پاتې شو او ډېر کار وکړو او مؤثره نتیجه ولري، ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړه شي تر څو مونږ اهدافو ته ورسیږو. خدای دې وکړي چې پښتنې د دوه پښتنې ځواب شوی وي. او د ده اخري پښتنه دغه وه چې صوبارۍ ته سفر کوي که نه. ولې نه وروره، زه به حتمان صوبارۍ ته هم در ځم، ځکه چې تاسو هم زمونږ ورونه یې. صوبارۍ زمونږ ښایسته ولسوالي ده، زمونږ ښایسته خلک هلته پکې ژوند کې. نو انشاءالله اراده مې ده چې صوبارۍ ته به هم در ځم. باغ ته تللی یم، علیشیرو ته تللی یم، موساخیل ته تللی یم، ځاځي میدان ته تللی یم، کالاندر ته تللی یم. صوبارۍ نه پاتې دي، انشاءالله صوبارۍ ته په نږدې راتلونکي کې به مونږ فعالیتونه کوو. او د مې هیله هم دغه ده یو لاس شي، باید په یو ځای فعالیتونه ترسره کړو، یو ځای کار وکړو. انشاءالله اراده مې ده او د دې همکاري باید در سره ضرور ده.
مننه زینب جانی، تاسو د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو د ولور، د زیات ولور خبره وکړه. په بدو کې د ورکولو ستونزه تاسو ویل چې تر یو حده پورې حل شوې ده. تاسو د فعالیتونو له لارې او د همداراز د بشري حقونو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونزه حل سي، او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کېږي دغه د حق مهر په توګه باندې وهغې ښځې ته ورکول سي چې د هغې حق کېږي، دا کومه ښځه چې ودیږي، نه دا چې پیسې پر وخت ستل سي او بیا ورور او پلار و د کورنۍ نارینه خپلوان یې واخلي؟ یوه خبره ده. او بله پوښتنه مې دا ده زینب جانې، چې ولور د ولور په پیسو باندې چې کوم شیان و ښځې ته اخیستل کېږي د پلار کورنۍ ورته اخلي، دا د دې په ژوند کې لومړی ځل وي چې دا د یو څیز یا د یو شي شتمني څښتنه کېږي. نو دا څنګه موږ اطمینان ترلاسه کول لای سوچې د شذتا د شتمنی لرلو یا د شیانو اخیستلو حق ورکول سي، دا د کورنۍ د خپل کور د پاره توکي و پیرلای سي؟ او دا هم چې ولور کچه را ټیټه سي، آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شذو باندې تاو ترخوالی نه زیاتوي او تر یو زیات ودونه به نه کوي، ځکه چې شذې به بیا دوی به هغومره پیسې نه ورکوي د واده په خاطر باندې لکه اوس چې ورکوي؟
بشیر خور، لومړی پوښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې د یو چا کار نه دی که نه، چې مونږ دغه وایو چې دغه د ښځو چارو ریاست ته دغه کار نه مخته بوځي، یا د دوی وظیفه یاده کړو چې دوی وظیفه ده، یا دیني علما یاد کړو چې د ولور په مسایلو کې باید دوی زیات بحثونه وکړي، او یا دولت په دې ګرم وبولو چې دولت دا نه، په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور بولم، په دې کې باید ټول دخیل اوسېږي. هغه که دیني علما دي، هغه که زمونږ قومي مشران دي، که مدني نهادونه دی، هغه که ولایتي شورا ده، هر څوک دی، هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي دی، ټول باید په دې کې برخه واخلي. د یو چا د وس کار نه دی. خو زه په اوس وخت کې په دې نه زیات بحثونه کېږي. دیني علماو د ممبر له طریقه خپل غږ اوچت کړی دی. زه په زیاتو بحثونو کې دوی سره کښېنم، دوی ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه، خو عمل جنبای نه دی لرلی. د یو کار مؤثریت په هغه ځای کې څرګندېږي کله چې یو هغه کار په عمل کې هماغه ډول انجام شي، ځکه چې مونږ به ډېرې خبرې وکړو، زیاتې خبرې به وکړو، مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هېڅ نه خوړل کیږي. نو دې لپاره اوس مونږ یو طرحه جوړه کړې ده زمونږ ټولنې لکه مخکې مې زیات کړه چې اوس وخت کورونا دې مونږ زیات برنامه نشو نیولای، مشکلات ډېر دي. نو دې په خاطر مونږ غواړو چې په انفرادي شکل سره مونږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو، دغه موضوع ورسره مطرح کړو. مونږ یو ښه طرحه جوړه کړې ده چې انشاءالله زمونږ دغه طرحه به کامیاب وي او دغه ستونزه دې زیات ولور چې ده دغه به د منځه ځي. په فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې چاره سنۍ تعقیب کړي وي د دې پر ځای چې د قضیاو کچه ټیټه شي، د قضیاو کچه د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته شوې ده. علت یې زه زیات همدغه بولم، یو خو دا هم دی چې ډېر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شوه، څه علتونه دي؟ دا هم دی چې مخکې خلک د قانون نه خبره وو، مخکې خلک د دین نه خبره وو چې زه دغه حق لرم او د حق زه چیرته ترلاسه کړم، په کور کې په مانی ظلم زیاتی کیږي، زه چیرته باید لاړ شم، خاص جاری اسه تلاړ شم، چیرته عریضه وکم، چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کړم. نو اوس خلک پوه شوي دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خپرېږي په میډیا او کې په هر ځای نه، یو نه د اقسامونه په یو ډول دې خبرېږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم. نو دې په خاطر دغه کچه زه زیات نه بولم، دې کولای شي چې هلته لاړ شي، هلته خپل ستونزه درج کړي او د خپل حق غوښتل په مقابل کې دی ودرېږي. نو دغه د ګراف لوړ شوی نه دی. بیا هم دې سره په څنګ کې دغه ستونزې چې د منځه نه ځي، د ستونزې چې نور هم پراخېږي، د مشکلات که څومره فکر مونږ تاسو وکړو ډېر سهولتونه راغلي دي. په ډېرو کورنۍ کې ډېر ستونزې مشکلات اوس نشته، لکه ډېر پخوا ښځو به چې زمونږ وختونه تېرول، ډېر پخوانیو مرګانو چې مونږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نه واقعته چې ډېر ډېر تکلیفونه په دې باندې تېر شوي دي. په اوس وخت کې په ښځو باندې هغه ډول تکلیفونه نشته. دې سره بیا ولې دغه ستونزې مشکلات په کورنۍ کینه حل کی؟ زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پی وکړو، د خپل همکارانو سره کینه سنور خلک مراټول کړ، ټول خبر په امده غزيات ولور کړه چې دی له ارخصه سو مثال لم تاسو ته ایدول شمه. یو خور و زمنګ په ولسوالۍ کې اوسېدل، یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډېر زیات نرخ نه واده کړه، معلومات یې راته نه کیږي، خو ډېرې زیاتې پیسې ور باندې واخیست، تقریبا 1,000,000 پورې وو. د 1,000,000 پور ډېر زیات دی په دغه سې یو سرحدي ولایت کې، په دغه سې یو ولایت کې چې اوس په جنگ کې ښکېلي او مشکلات ستونزې ډېرې دي اقتصادي، نو ډېر زیاتې پیسې کیږي. دغه ورور مجبور شو چې ځکه ښځه کینستا ډېر وخت پورې هلته کینستا. زمونږ په ټولنه کې دا خبره د چې خزه څوک واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زر نور واده شي، ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چیته کوله چې ته خزه شي راوړلې، خزه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیر زیات کینی سایه خو لا سوچ ول دی، خو په وظیفونه کې ځکه اته لکه ډیر زیات پیسې دي، هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خزه کړه. اول خبره د کورنۍ ته دا خبره وکړه چې خدمره پیسې وس واخلای، مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو، خو لور ته هیڅ هم اخلا د کور سامان ورته مخله، مونږ خپل کور کې شکر الحمدلله سامان لرو، مشکا پیاله هر څه لرو، دې ته د خپل اوتاک سامان واخلې، نور پیسې مونږ نه لرو. کتا سو کښې راته و درېږي ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کوو، خو اوس مونږ سره واده وکړو دا پرده پټه شي. او هغه فامیل ورته نه درېدل، ورته چې یو روپۍ چې پکې کموي بیا مونږ خپل لور ته استنه شو درکول، یو روپۍ چې کموي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅه کړه، مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکر هډوکی بولي، څومره تکلیف چې کوم نه راشي، څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو، مونږ د خپل پلار نیکر هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه یې خرڅه کړه، ازمکه یې خرڅه کړه، ټولې پیسې یې ورکړې. کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه نایو پسې درې موټره را ډکو، دا کې مختص سامان ورته خېستی و چې ټول خلک د سو ورته غاخ په خوله پاتې شو، نو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی، د ټول ورته حیران و چې د څه ډول سامان ورته خېستی، دا څه شی دی؟ نو دغه هلک چې و د ناوی چې ورته راوړله د سره دی پټرولو بشکاو په لاس کې دی، پټول موټر باندې په شاله لکه وبو په قسم ته په شاله او لګیتی ورکړو، درې موټر یې وسوځول. ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدله شو، یعنی د دواړو اړخونو په منځ کې ستونزې پیدا شوې، د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو. واقعیت چې دې په قسم ته موږ نېر نوره ډېر زیات مثالونه لرو، ډېر نوره کیسې کې موجودې دي. ټول مشکلات، ټول تاوتریخواله، ټولې ستونزې چې رامنځته کېږي د دې پر ځای رامنځته کېږي. ویل چې تا زه دومره مجبور کړم چې زه ځمکه خرڅه کړم، زما ځمکې ته دې ونه کتل، زه ستا په درېمو ټولو سامانو باندې ستا کوم چې ماته دې راوړې دي. یعنی غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کېږي. او ډېر مې دغسې نوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوژده وکړي، هغه نفر چې وروسته پوښتنه کوو چې هغه چېرته لاړو، هغه دوبۍ ته مسافر شو، هغه ایران ته لاړو، هغه دې ځای ته لاړو. په دې کې چې د لس نفره ځي، په دې کې د دوه نفره روغ راځي، د اته نفره د مایانو خوراک کېږي، څوک سوځوي، څوک هلته د یخنۍ نه مړه کېږي، څوک د لوږې نه مړه کېږي. یعنی ولې موږ او تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په سو کې جنګېږي، یو طرف نه په دفاع د وطن د دفاع په برخه کې سرونه ورکوي، مړه کېږي، شهیدان کېږي. او بل خوا نه موږ ولور دومره زیات کړی دی چې زموږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځه ځي. واقعیت دی چې دغه د افسوس ځای دی. موږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې موږ ته اسلام راخیل دی، هغه څه موږ ومنو چې موږ ته اسلام راښودل دي. اسلام کې دومره زده ظلم شو، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. هغه په هر صورت چې وي، هغه د ولور کې وي، هغه د کور په نورو مسایلو کې وي، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. اسلام دی دوستۍ دین دی. او پاتې شوه بله خبره چې خلک به ډېر وادونه نه کوي. واقعیت چې دغه یو معمول ګرځېدلی دی چې ډېری زموږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه. خیر، په اسلام کې موږ فکر وکړو، په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور ښځو ته، یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي. خو بیا هم دې ورونو ته موږ دغه خبره هم یادوو او دا خبره هم ورته کوو چې دغه جواز تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه. آیا ته خبر یې چې د څلور ښځو باید څه ډول ته وساتې؟ ځکه چې زموږ پیغمبر یولس ښځې کړي وي. ده ورسره څه ډول چلند کولو، ده ورسره څه ډول برخورد کولو، هیڅ په منځ کې توپیر نه و. نو دوی خیر دی که دوی ښځې کوي که څلور ښځې کوي، اول ورته زه دا سپارښتنه کوم چې مشکلات بیا په کورونو کې زیاتېږي. نو هیله مې هم دغه ده تر څو یو ښځه ولري، ښه ژوند ولري، ښه آینده ولري، ښه ماشومان ولري، ټولنه به وي. خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړې ده، اسلام په دې چوکاټ، اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدودو کې ته کولی شي چې څلور ښځې وکړي. دغه شرایط ورته ټاکلي دي چې په کومو شرایطو سره هغه ښځې څومره مشکلات ولري، هغه هم ورته په نظر کې نیولی چې په دې اساس ته کولی شي چې بله ښځه وکړي. او بله ښځه دې چې کله وکړه وروره، ته باید د دغه دوو ښځو په منځ کې هېڅ کله فرق ونه کړي. یو ښځې ته چې په کومه سترګه ګوري، بلې ښځې ته به هم په هماغه سترګه ګوري. یو ښځې ته څه راوړې، بلې ښځې ته به هماغه راوړې. هر څه کې پیسه کې به هم باید فرق نه وي، په لباس کې، په خوراک کې، په پخا کې، په هر څه کې. او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زموږ دیني علماي بربر وایي د رسنۍ نه، چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاڅېدو هغه نیم وچ و، یو طرف یې وچ و، یو طرف لکه روغ و. بیا چا پوښتنه کړې چې دغه ولې د یو طرف یې وچ دی؟ ورته وویل چې دغې نفر دوی ښځې لرلې، دوی ښځې سره یې ښه ژوند کول او بلې ښځې ته یې د ښځې په سترګه نه کتل. یعنی ګوزار ورته وایي که څه ورته وي، یو طرف یې داسې فلج شوی و. نو ډېر انجام هم بهداسې دی چې ته دویمه ښځه کوي، څه انجام به په دې ډول وي.
ډېره مننه زینب جانې، تاسې ښې خبرې وکړې. یوه خبره به زه ستاسو د خبرو په تعقیب وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ پیغمبر د اسلام یوولس ښځې کړې وې. د یادولو وړ ده چې دا یوولس ښځې پر یوه ځای نه وې کړې، او همداراز د اسلام د پیغمبر لومړۍ مېرمن بي بي خدیجه چې وفات سوه، بیا د هغه وروسته د نور ودونه وکړل. بی بی خدیجه په ژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده، همدا یو میرمن یو. داسې ازادي رادیو اوري د اونیز خبرونه مخکښ شدي څخه زموږ میلمنه زینب افغان ته، د زینب افغان څخه ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ او ډیرې ګټوري خبرې وکړې د خپل فعالیتونو په اړه. ویل زینب افغان په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده چې د زده کړو، د روغتیا په برخه کې د معلولو شذو لپاره او د کندو شذو لپاره خپل فعالیتونه، تجربې له تاسو سره شریک کړي. ډیره مننه زینب جانې. د یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري په د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي دوام لري. د دې خبرونه دوهمه ملمنه نویده کاکړ ده. نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده، همدارس د شوونکو د اتحادیه مرستیاله ده. نویده کاکړ له موږ سره اوس پر لیکه ده. نویده جان، خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسی تا او تاسی گران هاوریدن که تا منانا پیر زیاده
جواندی و سی نویده جانی چه تاسو وقت ویستی لمش سر پدیخ پروانه که گردون که وی لمری پشتانه با ده در چخواه کما چه د شوونکو د اتحادیه د مرستیالی پتوگه ستاسی امده دندی چه دی؟
دیرخا منانا سلامت و سی زمونگا دندی فقط مونگا یو د ارتباطات و اړیکو د دولت او د معلمینو ترمنځ کوم مشکلات یا ستونزې چې کوم پرابلمونه چې معلمین لري هغه کې وزارت همکاري نه کوي، بیا غوړي مونږ ته مراجعه کوي، د مونږ له تاریخ نه وزارت ته همکاري ورسره کوي. او همچنان ځینې پروژې چې دي د سواد آموزي، سواد حیاتي یا ځینې نور پروژې چې وڅو کولای ښځو ته ظرفیت سازی وکو د تعلیم په اړه کې آموزش په اړه کې دغه پروژې مونږ تطبیقو او معلمینو سره په همکارۍ د وزارت د معرف معلمینو سره همکاري کوو.
نویده جانې، د مثبت افغانستان ټولنې په اړه کې څه معلومات راکړي چې دغه ټولنه څه کارونه کوي؟
مننه. مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانان ټولنه چې دا د ځوانانو لپاره ده. په مونږ یو د سولې ګروپ لرو چې هغه لی سنګر صاحب د دوی په راس کې ده. البته په 22 ولایتو د افغانستان کې مونږ د سولې پروسه کې په دې برخه کې کار کوو او ځوانانو ته کار کوو. ځینې پانتونو سره مونږ پروتوکول لرو تخفیف اخلو ځوانانو لپاره، ځینې ځوانانو ته دندې فریدا کوو، یعنی کاریابي ورته کوو. نو دا مکمل د ځوانانو لپاره مونږ کار کوو او فعالیت ورته لرو. مننه. د مشرقي زون ځوانانو ته ځکه چې دلته ډېر کدرونه مونږ لرو، ډېر ښه ځوانان مونږ لرو او د دې رئیس چې دا ښاغلی هدایت الله وطن دار صاحب خپله د ننګرهار ده او دی ډېر یو تکړه ځوان او ډېر بااستعداده ځوان ده. نو دی غواړي چې دا د مشرقي زون ځوانانو ته ډېر کار وکړي او فعالیت وکړي.
ښه، د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې تاسو کوم پلانونه لرئ او څه ډول کولای سئ چې د مشرقي زون ځوانان باید کارونه ومومي؟
کله چې زموږ ټولنه ایجاد شوه، بیا موږ ځینې وزارتخانو سره، ځینې ټولنو سره، ځینې د ولایت مثلا مشرقي زون ولایتونه چې ننګرهار او لغمان کنړ دي، دو سره والیانو سره موږ وکتل، ولسوالیانو سره. نو کله چې کوم بسونه اعلان کیږي یا موږ پروتوکول ورسره لرو، ورته وایي چې موږ دغونه ځوانان درته هفتهشته معرفي کوو. مثلا غوډي موږ ته لس راکوي چې موږ په ننګرهار ولایت کې دومره ځوانانو ته ضرورت لرو، مونږ بیا مطابق بیا مغه لایې وظایف دیغو که ماستری، که لسانسی، که دولسم پاسی، یعنی هر درجه یا هر کتګوري چې په مغه سیستم مونږ ورته جوړو د خپل ځوانانو ورته معرفي کوو. نو خو مونږ ډېر فعالیتونه چې دي د سولې په برخه کې مونږ کارونه کوو، سولې ته برنامې لري. مونږ ډېر پرمختګ چې کړی د سولې په باره کې سولې وزارت سره ډېر کار لرو او همکاري ورسره کوو.
نویده جانی، ډیر مننه چې تاسو زموږ سره یاست. د ازادي رادیو اوریدونکو بل تاسو څخه پوښتنه کوي. اوریدونکو، تاسو زموږ شمیرې له ځان سره لیکلای سي. زه د ازادي رادیو شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنی نویده کاکړ څخه خپلې پوښتنه وکړي یا له موږ سره خپلې تجربې یا همداراز تبصرې شریکې کړي. زموږ شمیره ده 0000 8225 او 0 9 9 2 0 3 5 4 0. زموږ میلمانه د مخکښ شې پروګرام د دی اونۍ نویده کاکړ د چې د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده او همدارس د شوونکو د اتحادیې مرستیاله ده. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. زه کډوال آشنا د هلمند ولایت څخه تاسو ته ټلیفون کړم.
آشنا صاحب، خبرونه ته شرغ لاست، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري.
مننه. واڅه چې افغانستان دی چې ډېر مشکلات لري، هغه یو هزار لري، هغه کوم خلک چې تاسو ښایي د اسلام په احکام او حدود باندې ځان خبر کړي، قرآن کریم مطالعه کړي، قرآن کریم باندې چې ځانګړي پرتنه الله تعالی نه ذکر کړي دي، نو زما د ټول ودونو سره هغه شبه ده چې باید هغه حکومت چې دوی ته اسلام ورکړي هغه ورکړي، او هغه ښځې چې اوس د اسلام نامه څخه غلط استفاده کوي د هغوی پر مخ واره ده. هغه یو صفي اړه ده چې هغه د غربیانو د اروپایانو دودونه دلته کاپي کوي، نو دا د هغوی پر مخ صفي اړه د اسلام په نامه هغه غلط استفاده کوي. اسلام دین د اسلامي وجدې د اسلامي حکومت ورکړي، نو بارا به د هغوی مخونه توري او هغه به هغه د دانه نه لري چې خلک دلته ښځو حکومت نه ورکړي. والسلام په احترام.
مننه آشنا صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځم د یو بل اوریدونکو پر لور که پوښتنه لري، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی. بله، ستاسو ږغ سم نه اوریدل کیږي. که غواړئ چې یو ځل بیا له موږ سره په تماس کې سئ، موږ د اوریدونکو پوښتنې او تبصرې اخلو. زموږ میلمانه نویده کاکړ ده چې د ښوونکو د اتحادیې مرستیاله ده او د مثبت افغانستان ټولنې مشره سلاکاره ده. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، ستاسو نوم مو وانخست، تاسو خپل نوم وایست؟
زه استاد محمدی ما ده بوم از دخون که منتخب شورا رئیس کنه، چې تاسو مې رباني وکړه چې زه د ننګرهار دخون که منتخب شورا مرستیاله نه. آیا دا شپږ د ساعتونه چې په ننګرهار خون که در دیدلی رنزیدلو باندې دا تطبیق کړی ده، د دې په خبره کې تاسو دادخواهی کړی ده کنه؟
مننه محمدی صاحب. نویده جان، تاسو د دوی پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
بله، سلامونه آشنا صاحب ته، همچنان محمدی صاحب ته ډېره زیاته مننه ای دوله پوښتنې نه. زه فقط د مشرقي زون کې نه یم، زه په سطح د ولایت د افغانستان د اتحادیې د مرستیاله یم، د معلمینو. فقط مثبت افغانستان ماویل چې په مشرقي زون کې د ایمن د ځوانانو ټولنه چې دلته فعالیت کوي، اتحادیه چې ده پر ټول افغانستان کې مونږ فعالیت کوو. بله، مونږ د خوایي کړي، مونږ رسانو کې ما مصاحبه هم ته تل ما د معلمینو له حق نه دفاع کړي، هغه کا خوشبختانه شکل مونږ ته معلم مراد ونه منځله، ځکه مونږ په دې باندې مونږ یو کمپاین درلود چې باید د معلم حق ورکړل شي. معلم ته باید هغه حق الزمه چې ورکول کېږي، دفکري چې ورکول کېږي، نگرانی چې ورکول کېږي، هغه شهرک چې هغه له کرزي غوطه مکتوب ورکړی و چې باید معلمینو ته یو شهرک ورکړل شي، هغه غازبینو غصب کړي دي. متاسفانه په دې هکله مونږ ډېرې هڅې کړي، ما مصاحبې هم کړي، تاسو کولی شئ له یوټیوب نه وګورئ، او همچنان وزیر صاحبانو سره، رئیس جمهور صاحب سره معلمینو مشکلات مونږ هر کله پیگیری کړو. زه هر کله د معلمینو له دفاع کوم، معلمینو نه ډېر مشکلات لري واقعیت. داسې معلمین دي چې کور په کابل کې ده، اما ولسوالۍ ته ځي تدریس کوي. دا ډېره ستونزه ده چې د یو لرې ځای نه ځي تدریس کوي، یا مثلا په ولایاتو کې مونږ ځینې ځایونه دي چې پرمختګ یاره تحصیل یافته معلمین نه لرو، هماغه شاګردان چې دولسم نه فارغېږي بیرته په هماغه مکتب کې معلمیږي، متاسفانه هلته تجربه بیکاري نه لري. مونږ غواړو چې دغو معلمینو ته زمینه د تحصیل برابره سي، معلمینو ته بورسي باید برابره سي، معلمینو حق ما تل منګه دفاع کړي هر وخت دفاع کوم تر یو قطره دی ویني من چی ز په خدمت کې د معلمینو من کومګه تاسو په دې پرمختګ کړی تاسو کې جورنالیست یاست مونږه کا استاد یاست او کا رئیس جمهور دی کا وزیر د ټول البته د معلم له برکته اما متاسفانه په افغانستان کې چې ډېر اقتصادي مشکلات لري معلم ده او معاش ډېر کم ده یعنی معلم ته هیڅ نه و توجه نه کیږي اما په خارج کې داسې نه ده یعنی دکترینه فیصدی د معاش شاید د معلم ځکه معلم ته ډېر درناوی لري اما متاسفانه چې دلته معلمینو ته عمره درناوی نشته او اقتصادي ضعیفه ده نو کله چې یو معلم خپله باید فکر حرام وي چې اوسې کولی نورو شاګردانو ته په آرامه فکر تدیس وکړي نو کله چې یو معلم خپله اقتصادي مشکل ولري ستونزې ولري په کور کې ډوډۍ ونه لري اقتصاد ښه نه وي هغه نو څنګه اوسې کولی یو شاګرد ته په سمه توګه تدریس وکړي نو تل مونږ دفاع کړي هر کله دفاع کوو والی نه هر څوک چې مونږ ته کوم پیشنهاد لري انتقاد لري مونږ په خدمت کې
مننه نوید جانی ستاسو جواب مو واخیست اوس هم ورزم دی بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام دی بلې
سلامونه احترام ته تا درنه ملمانه ته د افغانستان د خپلوا سلام کوم په زلودي ورداګ د باندې شکر کوم
وردک صاحب ډیره مننه چې زنګ مو حالی دی که تاسو کوم پښتنه لرئ له نوید کاکړ څخه مهرباني وکړئ
مننه حوال خو ځای د افتخار دی چې موږ داسې په ټولنه کې داسې خورګون لرو چې هغه ټولنه تروزی خدمت کوو واقعا زه په باندې ویاړم او مو په افتخار پکړم نو خدای دې نورم په دغه لورو کې دتا د پیکوار کمپنۍ په باندې نو پښتر او سول مدا غدې دې مو درنې ملمنه نه شي په ګولرو پراتو سیمو کې چې یو تر خلک په خپل لورګونو باندې تعلیم نه کوي او کې تعلیم کولای دی هغه نه پری دی چې ټولنه کې یو ډاکټري وکوي یو انجینری وکوي یو خدمت وکوي ټولنه ته یو په استلو دی استاد په پایس باندې په یو مکتب کې کار وکړو یعنی می پری دی ډیر داس کا څنګه په لور پراتو سیمو کې هغه کورنۍ ته د څه پیغام دی څه ورته وی چې هغه وګوشي د خپل په استلو خورګونو او پری دی چې معلمي وکوي انجینری وکوي د ډاکټري په بخش کې کار وکړو مننه
مننه وردک سب تاسو پښتنه مو واخسته نویده جانی مهرباني وکي
اول خو سلامونه وردک سب ډیره مننه تاسو دې پښتنه نه دقیقا د ستونزې سره خصوصا متاسفانه زموږ پښتنو سیمو کې چې اجازه نه ورکي اما زه به څه وایم هغه ورونو ته هغه خویندو ته هغه پلارونو ته هغه مشران چې دي چې کوم د خپل لور یا ته اجازه نه ورکي یا د خپل زمانو ته اجازه ورکي زه دا وایم نو کچېره تاسو میرمن مریض سي آیا تاسو لازم غاڼه چې یو نارینه ډاکټر ته ورسي هیڅ کلام نه کنه نو کچېره ته مونږ په خپل لور یا په خپل خور یا په خپل میرمنې تحصیل ونکو او ډاکټر نه نو مونږ سره کوم څه کولای خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو میرمنې ډاکټر ته ورسي زه دا وایم چې راځي هلم په نرو خزې فرض ده هم امغونه موقعیت امغونه عزت امغونه اجازه چې تاسو خپل زوی ته ورکوي تحصیل پی کوي امن دغه اجازه خپل لور ته هم ورکوي ځکه اوسې کولای تاسو یو ښه انجینر ولرو یو ښه ډاکټر ولرو یو ښه جورنالیست ولرو یو ښه پولیس ولرو نو زموږ جامعه به بلو ګلداري نو موږ هر کله د پدې لپاره کې مو یو کمپاین کړی په دویشتو ولایتو د افغانستان کې اته زه فامیلو سره اکثریت فامیلو سره کورو ته ورغلې ما سره خبرې کړې ما ورته د ستونزې ویلې چې باید تاسو په خپل لورګانو باندې تعلیم وکړئ ځکه که زموږ خویندې یا زموږ مېرمنې تعلیم مونږ کې نو مونږ به څنګه وسو کولای یو با تجربه مېرمن یو ډاکټر یا معلم ولرو نو هیڅ کله کوم خپل خو سره یا مور سره یا لور سره همکاري ونکو مونږ به زموږ اقتصاد چې لوړ نه یا پیشرفت نه کوو یا افغانستان چې درجه د تحصیل کته دا دلیل دا ده چې مونږ خپل خاين دو ته وخت نه ورکو مونږ باید خو نورو ته یو شان فکر وکړو ټول ته باید موقع برابر شي ټول ته باید تحصیل کچا لوړ شي او وسو کولای هم خویندو ته هم ورونو ته درجه د تحصیلات دکترا او ماستری پورې مخکېږي. مننه
ډیر زیاته مننه نویدا کاکړ. تاسو لمر سره د مخکښ شې په پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نویدا کاکړ خبرې واورید. نویدا کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار او د شوونکی د افغانستان پر کچه د شوونکو د اتحادیه مرستیاله ده. د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بیا له تاسو سره یو. اوس مو پر خدای سپارم.
Yo, me.